بي سخت عواقب بولري داو خبرونه.
ولايات په ولايات لا ازادي راډيو سره
سلامونه اوریدونکو ته ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت ته تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1016 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست شار دی او ولسوالۍ دي. ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادر شاکوت، باک، گربز، قلندره او شمل چې هر یوه یې خپله ځانګړې طبیعي ښکلاګانې لري. د خوست له ځینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو علت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پاړه چنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره لری. خوست په خوا د پکتیا ولسوالی و چې وروسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمینې کابل څخه 238 کیلومتره فاصله لري. د دې پروګرام میلمانه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی د غرز، د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دواړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې وروستیو میاشتو کې د بشري بحران کچه څومره ده، ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صالح صاحب تاسو ته، محترم نورعلي صاحب ته، د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. په صورت عموم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لکه څه ډول چې عمومي حالت یو څه په اقتصادي لحاظ بحراني شوی دی، په خوست کې هم داسې یو څه محسوسېږي، ځکه دلته تر اوسه پورې ډېر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره همدا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډېر مصروف وو. کله چې دلته له یوې خوا د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سستې شولې، له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال لحدونه چې دلته فعالیت کول هغه یو څه شولې، له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په قطعاتو کې انشعاب رامنځته شول، دغه هم خلک له بیکارۍ سره مخامخ کړل. هغه خلک چې په تنخوا باندې متکی وو، هغه یو څه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو څه ستونزې لري. خو په صورت عموم لکه څه ډول چې په تیر نظام کې هم دا خبره کېدله، اوس هم دا خبره دلته یو څه محسوسه ده چې د خوست خلکو پانګه چې ده هغه د دوی د خپلو زحمتونو پانګه ده، هغه د عربي اماراتو یا د نورې نړۍ نه دوی د خپلو خولو په مټ ګټلې پانګه ده.
نو نورزی صاحب، دې مسلې ته وروسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوخت دي. د ولایتي شورا پخوانی استازي نورشاه نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالوی کې وضعیت څنګه دی؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سائس ابزام خپلوار سره نورزی صاحب ته د ازادۍ راډیو ډېر قدرمنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څه ډول چې نورزی صاحب یادونه وکړه، مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوالو ټولنې مرستې کمې شوي دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا په نظام کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار یې کول، دغه وضعیت اغیزه کړې ده. په د خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې اورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په هغه کچه لکه مخکې چې درلودو. په یو نه یو ډول به چې مخکې نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې، یو نه یو ډول به مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د غیر پیسو نه د غیر معاشات نه د نړیوال ټولنې له مرستو نه مستفید کیدل برخمن کیدل به او زید د روزمره ژوند او گزاره به پیروانه به د خوست لري پرته ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ د ملک ماشه مخ یادونه وکړه په دې کې واورې شوې دي په ځینو کې بارانونه شوې دي تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته ولې یو څه ناڅه مالي تلفات په اوښتي وي ځینو ځایونو کې خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي عمارت اړوند ادارې دي لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو دوی هم د نړیوالې ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړې دي او د ډبلیو سي په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخه خوراکي توکي ورکول کېږي ولې په هغه کچه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي هغه تر اوسه پورې نه ویلی ځکه خوست تقریبا یو نیم میلیون شاوخوا نفوس لري په خوست کې نه یوازې چې په خپله خوستوال میشتې بلکې نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خوست راکړه شوي دي په خوا د نامنیو له امله هم دلته راغلي وو چې اوس دلته ګزارای روانه وه دوی خپل ولایت ته نه دي تللي او د تر څنګ د نورو ولسوالیو نه هم خلک مرکز ته راکړه شوي دي نو خوست په خوا د امن ځای وو خوست آب او هوا اقلیم برابر دی اوسېدو لپاره دلته کاروبار ایوان د نورو ولایتونو په نسبت سره کوم خې شندرزي صاحب یادونه وکړه د زینو ځینې خوشمشتي تقریبا یو نیم لک موږ په عربي متحده اماراتو کې مسافر لرو او دوی خپل شخصي ودانۍ جوړوي مثلا مارکیټونه جوړوي نو ځینې د ګوند ولایتونو ځینې اوسیدونکو چې راځي دلته د کاروبار لپاره دوی په کې مصرف کوي نو په لحاظ زما وړاندیز دغه دی زما غوښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه بل خصوص کومې پیسې چې کنګل شوې دي اوس چې کومې ژمنې شوې دي امریکا متحده ایالاتو کړې ده یا ناټو کړې ده چې موږ د افغانستان سره مثلا څو میلیونه ډالر مرسته کوو باید موږ ته په دې د مصرف یا د دې مرستو په تړاو باید موږ ډاډ راکړل شي تر څو موږ مطمئن شو چې په واقعي معنی خلکو ته رسیږي نو د اسلامي امارات هم دا واجبه ده او دا فرضه ده چې نړیوالو ټولنو سره د مرستو په توضیح کې د مرستو ترلاسه کولو کې تعامل وکړي یو ډاډ یو اطمینان ورکړي تر څو د موږ نړیوالو ټولنې مرسته راجل کړو او دلته په خوارو غریبانو او بېوزلو باندې وګشو کنه دا حالت چې دوام پیدا کړي یعنی مثلا ملل متحد یا کومه سروې چې شوی چې 15 یا 50% خلک به د لوګي د سخت مخ سره مخامخ دي
بله نو
دا لا
نوراني صاحب
مثلا
بله من نه بله حتما استاد سپین روان نورزای مخ کی شاغلی نورانی غوښتنه وکړه هغه بشری مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده د هغه په ویش کې باید شفافیت موجود وي اکثر وخت له خوست څخه د غرض نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشری مرستې چې په هغه کې خوراکي مواد هم شامل دي اړو کسانو ته نه رسول کیږي په خوست کې د وضعیت څنګه دی چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست
په خوست کې تر کومه پورې چې په دې وروستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي تقریبا لومړی ورته ډېره دقیقه سروې شوې ده حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وي او مرستې اوس ورته توضیح شولې یعنی هغه فامیلونه چې هغه واقعا متضرر وو هغه واقعا دې ته ضرورت لرلو چې دوی سره مرسته وشي هغه په نخښه شوی وي هغه سره مرسته وشولي په دې وروستۍ کې هم کوم مرسته چې وشولي تر اوسه پورې داسې کوم ښکارا یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې د رسنۍ سره شریک کړی وي یا په خواله رسنۍ کې خبر کړی وي یا کوم خلکو چې تر راته کړی دی موږ تر کومه پورې چې پیژنو هغه اړمن دي خلیدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څنګه ول چې مخکې نړیوالو نه هدونو کومه مرسته وکول په دې ورستۍ کې دا یو میکانیزم ورته رامنځته کړی چې د غیر لپاره باید لومړی یو سروې دی وکړله د سروې نه ورسته به بیا لومړی به عریضې ټولې کړلې بیا به سروې ورته وکړله او د غیر نه ورسته به هغه څوک چې وړبو هغه به سلیکټ کړل هغه ته به مرسته ورکړي او څوک چې سلیکټ چبونه وو یعنی د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نشول هغه به د لیست نه ایستل نو کدا ډول هغه پروسیجر یو څه نور هم دقیق شي او د اسلامي امارات د مهاجرینو چارو ریاست او همدا ډول نور اړوند ادارات د دوی سره همکاري وکړي زه فکر کوم د خلکو هغه غږ او هغه تشویش چې لري د مرستې د ویشنه هغه به نه راجوتیږي پرته له دې په صورت عموم خلک کچری د میکانیزمونو نه استفاده ونه کړي زه فکر کوم هر ځای کې بیا مشکل هم جوړیږي اړمن خلک هم پاتې کیږي ځکه چې ډیره مشکله ده چې دوی وتوانیږي چې څوک وړ دی څوک نه دی وړ موږ په خوست کې تر ډیره پورې دلته په خوست کې مخکې هم چې مرستې شوې دا ځلې هم کومې مرستې چې وشولې تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو هغه د داخلي بې ځای شوې چې تقریبا اکثره فامیلونه د خوست نه وو یعنی هغه فامیلونه چې هغه واقعا د نورو ولایتونو نه یا د غربت لوجه او یا هم د سرپنا د نشتون لوجه دلته خوست راکډول شوی دی غیر تر مرستي وشول یعنی خوستوالو هم په غیر باندې کوم انتقاد ونکړلو اعتراض ونکړلو خو بلکې خوستوالي هر کله هم وکړو چې تر کومه پوري چې شفافیت موجود وي خوستوال به هر کله هم کوي او د دوی سره به همکاري هم کوي
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیزه پروګرام دی نن د خوست پر وضعیت خبري کوو د ازادي رادیو خبريال هڅه کوي چې په خوست کې د طالبانو حکومت ستاسو هم را پیدا کړي چې ځینې پښتنې ممکن دوی تر راځي وي اوریدونکو هم په کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي د واتس اپ شمیره مو د 00422114 دغه مو د ټلیفون شمیره هم ده یعنی 00422114 بل شمیره مو د 00422114 شمیره بیا تکراروم 00422114 اوریدونکو کولای سي ک د انټرنیټ اسانتیا لري چې د سکایپ لاري هم له استډیو سره تماس ونیسي د سکایپ ادرس مو دی ازادي ټکی رادیو ځین اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
السلام علیکم تاسو ته محترم او مېلمنو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم
وعلیکم السلام
مېلمنو کې چاره ورته جواب راکې د مشرقینا تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده کله چې پاکستان نه کیلي راځي یا مالتی راځي نو د لاري چې بیرته ځي تقریبا 15 ورځې کې ناوړي یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه او بل په خوستنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان ته نوې پریږي آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه
ډیر مننه دوی اتمن ستاسو پښتنه واوري د لزان سره به یاداشتوي نور اوریدونکو ته هم وخت ورکو دی هم ممکن ځینې پښتنې ولري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو ته مس رخصت وي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مننه التاف حسین مود جلال آباد نه
ستاسو आवाज اورو د پروګرام د موضوع په اړه کوم سوال لري د خوست پر وضعیت خبرې کوو
ورجانا سید د خوست پړم دغه کوم خو مونږ دغه مزادر دوستونه ولا دغه دغه پړه دغه کوم چې دغه خلک ډیر ناشه
دا ورډن کې تماس متاسفانه چې پریسو د ولایت ولایت په پروګرام دی چې د خوست پر وضعیت خبري کوو د پروګرام ملمنه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای د غرز د خوست ولایتي شورا په خونه استاد نورشان نورانی ځین ورډن کې په لنګ کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت وي
مشد خوست ولایت خبري کې په خوست ولایت کې هغه چا ته مرستې ورکول کیږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل سمخ کې مو پر همدې موضوع خبري وکړي بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا اوریدونکو تماسونه هم واوریدل په پایل کې اوریدونکو د تورخم یادونه وکړه بیا ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی
مننه د نګرهار نه کوم یو ورور وو هغه پښتنه کړی و چې غلام خان بندر مثلا خلاص ته د تجارت یا د خلق پر وړاندې څنګه ده. نو د غلام خان بندر په وایلو کې دلته د یو شپږ کلې موټر بچتل لري دا بیا په سوځیدات تل یو څه نسستون زیوی دلته په لسګونو سلګونو موټر ولاړ وو. د پاکستان حکومت په دوی درولي وو تقریبا درې درش په چلور شپې پنځه شپې په دې باندې وتلې وي. دغه ستونزه اوس دلته هواره شوې ده. کومه کولا یا مثلا نوره تجارتي توکي چې راوړل کېږي د پاس د نورو ولایتونو د مرکز نه دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پېتېږي لکه مخکې چې په تېرېدو د تجارت پر مخ پرانیستي د صادراتو وارداتو په اړه. او د دې تر څنګ هغه کسان چې مثلا ایخوا په د پولې نه ایخوا یو څوک ولري هلته انټري ورته کوی چې تذکره ور ولېږي د تذکرې له رویه وخت نه وخت د غلام خان په بندر باندې زموږ ځینې داسې کسان چې مثلا یا بیماران وي یا سختې اړتیاوې ولري د سختو ستونزو سره یا مخامخ وي هلته ډاکټرانو د پاره ځي نو وخت نه وخت په دې لاره باندې ځي او راځي د تذکرې له مخې هم ځي. او دلته ځینې هغه کسان چې سخت ناروغ وي دلته دولتي چارواکي ګوري معاینات کوي دقیقې څېړي هغې نه وروسته بیا ځینې دولتي چارواکي هم دوی ته یو ډول پرما یا یو ډول ټوکن ورته وایي چا ورکول کېږي او هلته بیا په بډر کې ګوري. نو د هغې په اساس باندې چې دوی رښتیا بهرني هیواد کې مثلا معالجې ته اړتیا لري نو دوی تللی شي. دومره کسانو شمېر دومره ډېر نه ځي تقریبا په ورځ کې پنځه کسان لاس شل دېرش تر دېرشو پورې داسې یو نه بله ورځ دا کسان خلک رفتار کوي.
ډېره مننه نوراني صاحب.
خلکو غوښتنه دغه ده دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرخې ایخوا دېخوا د خپلوۍ لرو دوستۍ لرو هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار لري راکړه ورکړه لري دوی دغه غوښتنه ده د امارات له چارواکو نه چې دغه لاره چې پخوا د ترانزیت چارې نه نوي اصل فیصده خلاصې شوې وي دا لاره یوه مهمه او اساسي لاره دغه د خلک غوښتنه لري چې امارات چارواکي تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي په دې تړاو دا لاره لکه د ترخم یا د سپین بولدک نور لاره چې د خلکو په مخ پرانیستې دي په قرنی ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي.
ډېره مننه روان نورزای تاسو ترازو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشری مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کیږي. په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي؟
زه فکر کوم ما مخکې یو څه په دې باندې تفسیره وکړه چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزمو در رامنځته شي. هغه د طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستې وکړي هغه باید مخکې د مخکې نه یو سروې په لاره د مرستو د اعلان نه مخکې یو ډول عریضې یا د خلکو هغه غوښتنې راټولې کړي یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي بیا وروسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نخښه شي چې دا واقعیا مرسته کوي لري. دولت او نړیواله مؤسسې د مرستو په ویش کې ځکه فکر نه کوم چې دوی دومره علاقه ولري چې دا زما طرفدار دی یا میدان نه دی طرفدار. خو مشکل دا ده چې تشخیص ډیر مشکل کار دی. تشخیص ځکه مشکل دی چې موږ داسې ډیر خلک لیدل دي داسې تجربې هم لرو په تیر نظام کې هم موږ ته معلوم وو موږ به چې کله کله د خلکو سره مخامخ کېدلو حتی د مرستو د ویش لپاره به یې خیمې جوړې کړلې یو ځای ته به لاړل د څو شپو لپاره دوی به سره خبرېدل چې نن پلانۍ مؤسسه راځي په دې ځای کې مرستې وشي دوی به لاړل په خیمو کې به ورته اوسېدل خلک به ورغلل بس مؤسسات به چې ورغلل وبه یې لیدل چې دا واقعا په خیمه کې اوسېږي دا د زړه کالي اغوستي دي چندان سرپناه د صحي لحاظ کوم داسې څه نه لري محافظتي پروګرام نه لري نو دوی به مجبور شول د دوی سره به مرستې کولې ځکه هغه شرعي خبره هم ده چې شر ظاهر ګوري د دوی هغه ظاهر به داسې ورته جوړ شوی و. خو کله چې دی غیر لپاره میکانیزم رامنځته شي یا میکانیزمونو بعضی میکانیزمونو رامنځته شول یغې نه کې استفاده وشوله بیا د دې کار مخه تقریبا تر یو بریده پورې ونیول شو. اوس هم موږ په خوست کې داسې محسوسو چې زه فکر نه کوم چې داسې کومه خبره موجوده وي لکه ورور چې خبره وکړه چې د رژیم طرفدارو ته ورکول کېږي مخالفینو ته نه ورکول کېږي. نه دی شوی، نه مو دی احساس کړی، خو هغه څوک چې مرستې اخیستې دي هغه کیدای شي د داسې تکتیکونو نه استفاده کړې وي چې ځان یې معیار ته اچولی وي، هغه د مرستو په معیار یې برابر کړی وي، مرسته یې ترلاسه کړې وي. که چیرې د دې مخنیوی وشي زه فکر کوم اغه کومه ګیله معنی چې موجوده ده ایغه مخبنی وشي.
ډیر مننه. د ولایت شورا په خوانی استاد نورشا نورانی مخکې راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. ل دې سره د عرب د غرض د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تک څومره زیات شوې ده؟
بل سال صاحب غواړم چې لمړی لګ نورشا صاحب خبرو په تړاو باندې ولاند تفسیره ولرم. دا چې د مرستو ویش په تیر رژیم کې د یو میکانیزم لمخه به توضیح کېدل، یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پرې یا په مسؤلو چارواکو پرې اړه لري، نو خبره په دې کې ده چې دا مرستې به د یو شفاف میکانیزم لمخه به ویشل شي، د مختلفو اداراتو ګډ هیئت وي او قومي مشر وي، ملا امام وي، مثلا کله چې لیستونه دوی مهیا کې برابرې کې ترتیب کې د هغې وروسته دی بیا دلته پاړوند ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو، مثلا نور ریاستونه لرو چې د نظرت ټیمونه لري، دوی کوي چې مثلا هغه لیستونه چې دوی برابر کړي دي، هغه کورنۍ چې کړي دي، دوی وخت نا وخت دې نظرت وکړي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي. دغه شکایت په وایلو کې اولو میاشتو کې اوسنه سوي چې مثلا ډېر خلکو به شکایت کول چې موږ به اصلي خلکو ته مرسته نه ورکول کېږي، مرسته یې خو دې وړ وړل کېږي. ولې اوس د نورزی صاحب خبرې په تړاو چې اوس ایوان دزا په دې مرستو په توضیح کې شفافیت رامنځته شوی دی، خو موږ هیله او ارزو دغه ده چې دلته نظام شته، دلته اداره شته، دلته حکومت شته، دلته نړیوال موسسه شته، هغې سره په تفاهم هم موسسات هم اړوند ادارې د یو شفاف میکانیزم له مخې د یو ګډ هیئت له مخې چې د مختلفو ادارو نه ټاکل کیږي هغه دا مسله په دقیقې وڅېړي او د فیک سروې وکړي تر څو اصلي مستحق ته ورسیږي. نو د دې تر څنګ په خوست کې ډېرې شمېر ځوانان کزه تا ته وایم چې هر ورځ ایوانه بل ورځ هم تر د شپې په توبه جو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورتونو مدیریت ته د دې په مخه راغلي چې تلته بایومتریک وکړي، تلته خپل اسناد جمع کړي تر څو د پاسپورت واخلي. دا وجه دلته دا ده چې خلک د ځوانانو بیکاری دلته ډیره شوې ده. ما مخ یادونه وکړه چې په خوا به یو څه په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک بوخت و، یا په وظایفو کې، یا په اړوندو ارګانونو کې، یا په ملکي ادارو کې، یا په مؤسساتو کې. کله چې تیر نظام سقوط وکړو نو د خلکو وضعیت باندې مستقیما نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ. نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارموندنې فرصتونه نشته، تر اوسه پورې که د کار زمینه نشته، تر اوسه پورې په هغه کچه چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي، تر اوسه پورې هغه ترتیب لاس هم نه دی روان شوی، ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري، د دوی په لاس کې نشته. نن یوه نړیواله ټولنې مرسته کړې ده، ځکه موږ او تاسو اورو چې پیسې کنګل شوې دي، او د دې تر څنګ نه کومو نورو ډونارونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټټر وهره دی. که چېرې دا کار وشي امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي، نو په کار ده چې د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان، باسواده ځوانان دوی په دندو وګماري، په امنیتي ارګانونو کې، په ملکي ادارو کې. دلته بستونه شته، مثلا د ځینې ځوانان چې مثلا فرار کوي، همدا وجه ده چې کورنۍ ورغاړې ته دي، همدا وجه ده چې نور مسایل لري، همدا وجه ده چې تعلیم کړی دی، دوی غواړي چې مثلا له دې ځایه ولاړ شي، پاسپورت جوړ کړي، ترتیب ونیسي، خطه پاکستان ته اوړي، خطه ایران ته شي، نور هیوادونو ته دوی ایمیلونه کوي مختلفو هیوادونو ته. نو وجه دغه ده چې دلته د کارموندنې فرصتونه تر اوسه پر نه دي ایجاد شوي. زموږ هیله او ارزو لومړی په نړیواله ټولنه باندې، په دې نړیواله ټولنه اول دغه مسؤلیت لري چې د افغانستان په داسې حالت کې دوی باید نوی پرېښولی چې مثلا اول ورکې په اول ځلې مرستې کولې، نو هغې نه وروسته چې نظام سقوط وکړو وروسته مرستې نه کوي. دا هغه افغانان دي، هېڅ تغیر نه دی پکې راغلی. د نظام تبدیلی کمالت اسلامی وی که جمهوریت وی خلق آغا خلق دی خلق کی تغییر نه راغلی نظامونه بدلیږي دولتونه بدلیږي خلق نه بدلیږي ملت آغا ملت دی باید او دوی د افغانانو خطه وګوري بوزلی ته وګوري بیچارهګۍ ته وګوري همدا نړیواله ټولنه وه همدا نړیواله ټولنه چې مثلا زموږ پخوارو غریبانو باندې بندیزونه لګولې دي په دا دولت کې چې اوس کسان دا هم د افغانستان خلک مربوط خلک دي که د حکومت نه د باندې خلک دي هم دا د افغانستان خلک دي حکومت دومره نه متضرره کېږي د دغه
عام خلک ډېر متضرره کېږي بل نورزای صاحب بل مخکې اشاره وسوه راپور مو درلو چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ شي په ځنګړي ډول متحده عرب اماراتو ته دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده کوم هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي
په خوست کې کته هم د پاسپورت توزیع روانه ده 13 ورځ هم لیستونه قتل تقریبا په سلګونو پاسپورتونه چاپ شوی دي ځوانانو ته راغلي دي اکثره په دې خواله رسنۍ کې هم چې ګورو ځوانانو د خپل پاسپورتونه اکثره اچول دي دلته دوی خبرې موجود دي بعض خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي غواړي چې لاشي بهرنۍ هیوادونو ته د خوارۍ مزدوري لپاره پاسپورت واخلي لبلې خو یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې کچېری دا په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی کومه پورې 13 ورځ زديغه پاسپورت کوم ځای کې پاسپورت ته ځکیږي په هغه سړک باندې تیرېدلم د ما دیگر نه خلکو الته ناسو نو چې دا د شپې له خوا بیا ورنيسي د سهار 8 بجې بیا د دوی بایومیټریک سیستم شروع کیږي یعنی لایوی خو د پاسپورت اداره رښتیا هم دومره ظرفیت نه لري چې دومره په زورګونو خلکو لپاره په یو معینه زمانی مقطع کې جواب ورکړي لبلې خو خلک هم ډیر په یو دم فشار په ور وړای دی کته هم اسلامي امارت په لسګونو واره اعلان کړی دی چې تقریبا 10 میلیونه پاسپورتونه موجود دي چې ان شاء الله ټول خلکو ته برسيږي خو ټول خلک هر سړی دی حتی کې دی چې زما پاسپورت مخکې توزیع شي نو دا د دې سبب شوی دی چې د پاسپورت په اداره باندې یو ډیر زیات بوج ورشي یو زیات مر خلک هغه ته مراجعه وکړي چې دغه ازدحام یې امر امسته کړی دی خلک دا نن هم سبا ته دی هفته پورز معمولا د مرکز د درو واحدونو د پاسپورتونو د بایومیټریک واروي بعضی دوستانو زنګونه کړی چې موږ درځو هغه سیمو کې چې د دوی دوستان دي خلک خارته نګيري هغه سره وي چې شپې کوو چې سهار وختي یا د شپې له خوا لاشوالته نمبر ونیسو ترڅو سهار ته موږ ته د بایومیټریک وراشي یعنی دومره زیات رش جوړ شوی دی په پاسپورت باندې زه فکر کوم دا یو ډول یو د اقتصادي مسایلو سره یو ډول رواني موضوع هم ملګری شوی دا خلک ټول په دې فکر کې دي چې کله شي په افغانستان کې نور زموږ کار جوړ نشي یا دا څه فکر کوي چې او تیر کله چې نړیوالو ځواکونه خصوصا امریکایان د افغانستان لتل بعضی خلک بعضی هغه خپل سفری خېتی او د دوی هغه مشخص کسان د ځان سره چې بول بعضی خلکو دا څه فکر وکړو چې کچېری احیانا ما پاسپورت لرلې نو زبې هم بولې اوس دوی په دې فکر کې دي چې یاره دا پاسپورت خشه دی دا باید موږ په لاس کې ولرو یو ډیر څه دلته جوړ شوی دی پاسپورت باندې ډیر به نهایت زیات بیروبار جوړ شوی دی موږ چې هر ورځ ګورو د پاسپورت ریاست مخې ته دومره خلک راټول شوی چې هیڅ فکر نشي کېدای نو د پاسپورت اداره چې دا هغه ډیر محدود امکانات لري ځکه هغه مجبور دی چې هغه خپل د معمول امکاناتو نه استفاده وکړي لیاوی خو موږ چې د چارواکو د خلک خبر شوی یو دوی سم نه لري د بعضی شیانو لپاره د خریدارۍ کوم میکانیزمونه هم نه لري یا د بیلګې په توګه د بایومیټریک لپاره کوم کمپیوټرونه او د سکین ماشینونه چې لګیږي دغه لپاره شاید دوی امکانات ونه لري یا میکانیزم موجود نه وي پیسې موجود وي میکانیزم نه وي موجود دا ټول هغه خلاوی دي چې لوی خو دولتي ادارو ته کې معذف شوی کسان نه وي لبل خو خلک کوشش کوي چې پاسپورت واخلي دا په دې منته چوي دي چې د پاسپورت په اداره باندې ډیر فشار راشي او ډیر خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي او خلک ساره تشپی تیریږي ترڅو یو پاسپورت ترلاسه
بلې نورانی صاحب په خوښ کې د هدفي واجبونو په اړه راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینې چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سوي دا مسله او سم جریان لري
دا سیا وزيري بيو نیمزای کی چې مثلا ځینی خلک عربه ورسوي دي زما ورسوي دي یا مثلا قتل شوی دي ولی وانی مپې خو ورسوي دي خو هغه کله چې شخصي خصومت له وجې دي شخصي د خپلنۍ په پیدا کې رامن شوی په دې اخیرو کې وضعیت په خوښ کې لله الحمد بخي کړی بار بار د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوند ادارو ولا چې کوم مسؤلیت لري د امر معروف نه هیله منکر ادارې یا مثلا کوم یو بل دوی وای ادارا لري د صفوفو د تصفیق مسونی وای ادارا د شهر هغه څو چې شکایت لري مثلا کول شي چې موږ سره مستقیمه اړیکه ونسي په وایلو کې کومې پېښې رامنځته شوې هغه د شخصي دښمنۍ په پایله کې رامنځته شوې یا مثلا ځینې داسې کسانو په تېر جمهوریت کې چې خلک یې زورولي وو خلک یې لوټلي وو د خلکو نه پیسې اخیستي وې غصب کړی وو چوري کړی وو مثلا د تېر د امارت مجاهدین زورولي وو پیونه یو نه وټول هغه ځینو کسانو داسې همداسې وکړل چې مثلا خپل شخصي انتقام واخلي یا کوهڅه او کوشش وکړي چې پیدا کړي وي زوروي یا پیسې مثلا ورنه اخیستي وي حقوقي دعوه پی وکړي عارضه پی وکړي رای وروي غواړي داسې یو څه سمو تر په لله الحمد په خوښ کې پر تېرو څلورو پنځو میاشتو تر اوسه په داسې مستری پی کې نه رامنځته شوی چې مثلا خلک یې بې ذاته شي یا خلک باندې اوسنۍ عملیات ترسره شي یا خلک وزور ورشي یا وربربل شي یا خلک لوټ شي الحمدلله په خوښ کې وضعیت به ښه شي اول د ایما یو وړاندې راغلی چې مثلا د امارت اسلامي افغانستان د حکومت ځینې چارواکي بار بار دوی یادونه کوي چې مثلا خلک جمهوریت خلک چې هم تللي دوی به د راشي مسؤول د ول په افغانستان کې دی اوسېدونکو د افغان په صفت دلته دوی اوسېږي زما وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته دا دی چې دوی باید په ولایاتو کې تبلیغاتي د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي ځوانانو سره خبرې اترې وکړي د خلکو سره ناستې پاستې وکړي خلک او ځوانان لا هم ځان سره جلب کړي ترڅو ځوانان په دې متقی شي چې دای موږ هیواد دی موږ وطن دی مکه مستره کړي د مکه لسانس اخیستې د مکه لسم یلې دی دلته مکه زمينه د کار برابرۍ کې
بله نورانی صاحب
یو ډول ځوانان یو ډول په مېسي کې دي کنه
بله بله
چې دوی خوایي خو زه داس وایم چې کدا غونډې مې پلونه دا جریان پیدا کی خلکو سره خبرې اترې وشي عامه په هوای رامین څه خلکو ته تسکین یو ډاډ یو څنګه نه نو ورته شي زه به وریم چې ځوانان به دومره په دومره شمیر سره پاسپورتونو ته مراجعه ونه کړي په دومره شمیر سره د وطن نه د مهاجرت ته اړ نه شي فرار ته اړ نه شي ځکه دوی یو نه یو ډول د ټیکې چې وي نظام چې یو نه تاسو ته کوټ وکړو دوی اوس په دې حالت کې دي چې خدای نه خواسته و ځوان طالبان باندې امارات اسلامي مجاهدین باندې ته په حکومت کې ونډه رانه کړی موږ بدلته مثلا ما مسترا کړی ما تحصیل کړی دی زه بدلته یم
دوی د کار پاره
معلم
باندې اندیشنه لري
دغه په واسطه نه وطن کړی
بل ډیره
ما وړاندې دا د شتوی غته جریان ورکی غونډه ده دا ما په وی غونډه ده
ډیره مننه په خوښ کې د ولایت د مقام استاد مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې د صابری صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلاست پایل بل نورانی صاحب د څرګندونو نو وکړو چې د اما په هوی غشتنه وکړي چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه زورول کیږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي په دې برخه کې ستاسو څرګندونه څه دي
جناب محترم تاسو ته ستاسو ټول غډونوالو ته لیدونکو اړوندو ټولو ته لومړی په ډیر ادب او احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ټول مننه کوم چې د پروګرام کې موږ شریک کړم مخکمه وخره ترڅو د خپل غږ تر خپل ولسته پورې ورسو دغه ځوان خبرو په اړه باندې دومره وایم. موږ ټول هڅه همدغه ده چې ځوانانو لپاره یو عامه پوهاوی وشي، ځوانان جلب شي، او په دغه روان نظام کې ځوانان ځای په ځای شي، دغه ځوانانو د استعدادونو نه د دوی د لوړتیاو د هر څه نه د نظام په برخه کې کار واخیستل شي. موږ د همدغه عامه پوهاوي په خاطر باندې مختلفې غونډې کړي دي، آینده کې هم پروګرامونه لرو، نظر لرو، خلکو سره مشورې شریکې کړي دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زمونږه نظر مثبت ده. د ځوانان د موږ ځوانان دي، د ټولنې ځوانان دي، زمونږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې مونږ کار واخلو. او ان شاء الله مونږ ورځ منتیا لرو، او زه خپل ورځ په ورځ باندې موږ ته ځوانان راځي د موږ د جنایي مدیریت نه چې دوی هلته د مسؤلیت دپاره کومه لاسلیک غواړي، په ډېره خوشحالۍ باندې موږ دوی ته هغه لاسلیک کوو. او دوی دې ته هڅه وشي باید په دغه نظام کې برخه واخلي، خدمت وکړي. د خوست ولایت کې مختلفې دا څه موده مخکې پر هغه غونډې وې، د لیسونه د نورو مکاتبو نه غونډو ته زه خپله تللی یم، عامو ځوانانو ته دعوت ورکړی، هغوی ته ویلي دي چې راشئ، دغه د تاسې نظام ده، د تاسې وطن ده، جوړول دي د تاسې کار دی. ان شاء الله موږ تاسې ته د خدمت مساعده
صابری صاحب، په خوست ولایت کې مخکې د بشری مرستو د ویش په اړه ځینې اوریدونکو شکایتونه هم وکړل، په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولی چې دغه بشری مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي؟
دا چې زه د پروګرام ته اوس راغلم، د خلکو سکون به شکایت کړی وي ما البته وانه ورېدل، خو زه دومره وایم د بشری مرستو په اړه باندې چې مونږه مخکې د مرستو لویش نه تللي یو، کلیو ته هلته د خلکو نه د مستحقو خلکو نومونه راخیستي دي، هغه پسې مرستو هیئتونه لیږلي دي، هغه د لیست شفافیت هم کتلي دي. نو مونږ ټوله هڅه دغه ده، کوشش هم دغه ده چې دغه مرستې مستحقو خلکو ته، اړو خلکو ته، محتاجو خلکو ته ورسیږي، او دا دغسې استعمال نه شي چې هغه محتاج خلک په ځای پاتې او غیر محتاج خلکو لاس دې ته ورسیږي. مونږ انشاءالله دغه هغه شفافیت ته پوره متوجه او زیات کوشش کوو، او په دې اړه د خلکو نه هم د مرستې غوښتنه کوو چې موږ ته هغه اړو مستحق خلک راوپیژني.
مننه صابری صاحب، پوښتنې بیخي زیاتې دي، په دې خاطر زیاتې پوښتنې کوم چې ټلیفون مقطع نسي. په خوست کې د کورونا وایروس د تشخیص او تداوی د مرکزونو په اړه زیات شکایتونه و چې زیات مرکزونه یا تړل کیږي یا هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي، په دې اړه که څه توضیحات ورکړي چې تاسو څه اقدامات کړي؟
نو د موږ د صحت کومه اداره ده، هغه په خپل ټول توان باندې لګیا ده د کورونا د وایرس د مخنیوي چې کوم اسباب د مغه کار اچولي دي، کوشش کوي همدغه مراکز خلاص کړي، او د کورونا ضد چې کوم واکسینونه دي یا نور کوم آلات او اسباب دي، دغه تر هغه ناروغانو پورې، هغه اړو محتاجو خلکو پورې چې د چا د ضرورت هغوی پورې ورسوي. موږ ټول کوشش کوو چې دغه پروسه بیا هم راژوندی کړو، بیا هم خلکو ته رسیدګي وکړو، د دغه مرض په ټول توان باندې هغه د آلات او اسبابو مخنیوی وکړو.
ډیره مننه ښاغلی سپین نورزی. تاسو تر زو په خوست کې هم د افغانانو د دودیدو په اړه بیلابیل وختونو کې کمپاینونه وسول، خو بیا هم داسې شکایتونه شته چې په دې ولایت کې زیاته مالی راکړه ورکړه بیا هم په پاکستانی روپیو کېږي، وضعیت څه دی په دې برخه کې؟
زه هم په خپل وار صابری صاحب ته سلامونه وایم. لکه څه ډول چې صابری صاحب خبره وکړه، رښتیا هم صابری صاحب که څه هم په یوه نظامي اداره کې کار کوي، دی یو فرهنګي شخصیت هم دی، ښه شاعر هم دی. ما د افغانیو په راکړه ورکړه کې دلته په خوست کې چې کومه پوری زه معلومات لرم، یو خو هغه ډېرې لوی سوداګانی دي چې هغه کې زه خپله دخیل نه یم، شاید هغه څوک چې یو تجار وي هغه به ښه معلومات په هغې په اړه ولري، خو معمول راکړه ورکړه خلک په افغانیو کوي، سودا چې اخلي په ښار کې، یعنی د 10,000 د 20,000 پورې سودا چې ما لیدلې دي یعنې اخیستې دي هغه په افغانیو کېږي. کله دې نه پورته د موټر اخیستلو خرڅول وي، هغه بعضې خلک د ورځې نرخ ته ګوري، کله کله په افغانیو سره جوړېږي، کله په ډالرو سره جوړېږي، کله په کلدارو. هغې په اړه زه دقیق معلومات نه لرم،
خو نور په صورت عموم د راکړه ورکړه چې دا په خار کې هغه په افغانۍ ده. حتی خار کې داسې ډېر دکاندار شته چې ته د کلدارو د سلګون لوټ ورته ونیسي، دوی د سلګون لوټ نه اخلي چې دا زه نشم بیا چلولی، دانې به زه څه کوم. یعنی دوی مجبور دي، خلک مجبور دي چې افغانۍ ورته پیدا کړي او په افغانۍ راکړه ورکړه. له بلې خوا دلته یو ښه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې بانکونو کومه تنخوا چې توزیع کوي یا د خلکو کوم پیسې چې خري هغه ټولې په افغانۍ ورکوي. نو په خار کې الحمدلله اوس افغانۍ ښه پریمانه ده. یو وخت دا شکایتونه به کېدل په د جمهوریت په وخت کې کله چې افغانۍ په لومړی کې رایجه شوه، ماتې پیسې به نه پیدا کېدلې، خصوصا پنځوسی سلګونو داسې ماتې پیسې به نه پیدا کېدلې، او افغانستان بانک هم هغه وخت کې داسې جدي اقدام ونه کړل لاس په لاس، ځکه دلته د هغې نه مخکې کلدار رایجه وه او د چې څنګه کلداره بند شوله افغانای رایج شونه لدل ته یوازې غټي پیسې موجوده وي، وړي پیسې نه وي موجوده. خدا مشکل وو حل شوی دی، وو الحمدلله ټول خلک پوجيبونو کې افغانای لري، دی افغانای له استفاده کوي. دا چې په غټو کاروبارونو کې یو بل څه چې لاغه ما دی دوايانو یا بعضي هغه ډاکټران چې زو سره پیژنم، هغه هم کته هم کمپنۍ کوشش کوي چې هر ورځ د خپل دوال لپاره د افغانۍ د نرخ د جګیدو ټیټېدو سره سم خپل نرخ وټاکي، خو راکړه ورکړه بیا هم په افغانۍ کوي. کلدار نه ډاکټر دې ته غاړه ږدي، د دواخانې والا فارمیسیست چې دوی سره سودا په کلدار وکړي، او نه شرکتونه، هغه کوم شرکتونه چې دواوي صادروي هغه هم دې ته نه دي حاضر چې دوی سره په کلدار سودا وکړي. په افغانۍ سودا ورسره کوي، خو کله کله چې افغانۍ بې ثباته شي بیا د ورځې نرخ ورته ګوري. شنن په دې نرخ نه زه دا دوا مثال نن افغانۍ په دې ده، زه دا دوا تا ته په لس افغانۍ یا په پنځلس افغانۍ تاته درکوم، یعنې د ورځې نرخ ورته ګوري د نړیوالو اثارو د هغې په مقابل کې. په افغانۍ
نورزای صاحب مننه. نورانی صاحب تاسو ته بیا هم وخت درکوو، بیا مولوي صابر صابری ته ورځو. صابری صاحب، په خوست کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟ دا هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روانه ده.
مقام علامه صادر والی صاحب امر وکړه په ټول ولس باندې ځنګلونو وهل قطعا باندې، او خوست نه کومې وتلې لارې دي هغه لارو مجاهدینو ته هغه پوستو والا ته امر وسی صحیح چاته اجازه ورنه کې چې څوک د ولایت نه شنه غیابي دغه شیان وباسي او د ولایت خلکو باندې هم غوسه. نو دغه خبره ته د اسلامي امارت چارواکي پوره متوجه دي، د ځنګلونو د ساتنې لپاره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه شنه ځنګلونه ووي ونی ووي هغه نور ځنګلونه ویجاړ کړي. د افغانستان لوی آبادی د غټه سرمایه ده، دغه اړه باندې امارت متوجه دي ان شاء الله چاته به اجازه ورنه کې چې د غزنګلونو ته توان نه ورسېږي.
ډېر مننه. نورشا نورنی، تاسو ترازو په خوست کې د وزیرستانونو کډه سوي کورنۍ په وار وار امدا غواړي چې خپل سیمو ته دوی غواړي ستانه سي، خو بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې په پوره توګه خپل سیمو ته ولاړ سي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او څه اقدامات تاسو پیشنهادوي؟
بلې، سلام احترام صبری صاحب ته. په خوست کې وزیرستاني کډوال د تیرو څو کلونو راهیسې میشتې، یو شمېر تللي هم دي، اوس هم چې کله ګنجایش پیدا کړي د لارې په مسیر کې دوی وخت نا وخت اوړي ځي. خو دلته وزیرستاني کډوال چې ځینې شوي دي، ځینې د یو شمېر شخصي دښمنیو په اساس یا د ځینو ملاحظاتو په اساس دلته اوسېږي. هلته مثلا یا کور ړنګ شوی وي، یا نور مشکلات لري، یا په لاره کې مثلا دوی لپاره مثلا سہولتونه نه میشي دوی واوړي بیرته خپل ځایونو ته ولاړ شي. خو لله الحمد، خوست وزیرستاني کډوال خوست په عموما کې ملما پال خلک دي، په ویلو کې چې دوی راغلي دي وزیرستاني کډوالو یې درون استقبال وکړ، هر کله وکړ، خلک خپل حجري خپل کورونه خلکو ورکړل، نو خپل د شخصي جیبه یې دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې دا چې مثلا یوازې مؤسسات دوی سره یو نه هیڅار مؤسسه کومه کور سره وکړو، نور مؤسسه کومه کور سره وکړو، بلکې شخصي تجاران او شخصي خلکو دوی سره همکاري کړې ده. وزیرستاني کډوال هم دلته اوس په زورګونو نه دي، بلکې په سوونو دي، دلته د ګلان په کیم کې میشتي، وخت نه وخت د انیسیار موسسه لوري یا مثلا زینی بهرنی مواسطات چې دلته راشي په دې باندې مرستې په منظم شکل توزیع کوي. خدای یو شکایت لري چې هغه ډول چې مثلا لازم ده دلته موږ وضعیت خراب دی، لکه سره وګورئ چې داخلي کسانو اقتصادي وضعیت خراب دی، خوراکي توکو د نشتوالي سره مخامخ دي، همدا ډول دوی وضعیت هم خراب دی. دوی داسې وایي چې انیسیار چې موږ کومې مرستې راکوي دا زموږ د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي، بلکې موږ لپاره باید امکانات لا هم ډیر شي، خوراکي توکي ډیر شي، تر څو موږ لپاره بسنه وکړي. هغه اړتیاوې چې مثلا د موږ کورنۍ ماشومان لري، د موږ کورنۍ غړي لري، هغه په دې مرستو باندې پوره کړي. زما ارزو او هیله دغه ده چې د وزیرستاني کډوالو سره د نړیواله ټولنه بالخصوص د افغانستان اسلامي امارت چارواکي ورسره ښه چلند کوي، د دوی رښتې خاطرې لري، په ازاد ډول تګ راتګ کوي. هېڅ تشویش د دوی په مخ کې موجود نه دی. امنیت دلته سمبال دی، عزت ساتنه دی، ابرو ساتنه ده. خو که چېرې دوی لپاره سهولتونه غواړي چې مثلا دوی خپل وطن ته لاړ شي، دوی سره باید انحصار کومک وکړي. او دې تر څنګ په بارډر کې چې هلته لاره دوی چې کله اوړي راوړي، پاکستان حکومت هلته دوی لپاره خنډونه ایجادوي، دوی لپاره مشکلات ایجادوي. او دوی دا هم غواړي چې موږ خپل وطن خپل سیمو ته ځکه نه تللی مینو ته چې هلته زموږ مینې ورانې دي. نو همدا دلیل دی چې موږ دلته په خوست کې اوسېږو. مخکې هم یادونه وکړه په تېر بحث کې چې مثلا دلته د نورو ولایتونو اوسیدونکي، خطر د تخار، د جوزجان، د بدخشان، د لوګار، د ډیرو ولایتونو اوسیدونکي دلته اوسیږي. نو خوست آب هوا اقلیم ښه دی، موږ په نړیواله ټولنه بالخصوص په مرکزي دولت د افغانستان اسلامي دولت په لوړو چارواکو باندې دا غږ ښو او دا تمه ترې لرو چې اوس ځانګړې توجه وکړي د مرستو بهیر چې په نن سبا کې نړیواله ټولنه ژمنه کړې ده، نغد ژمنه کړې ده، د دې لارې به مرستې توزیع کېږي. خود په ډېر بېوزله خلک څخه که څه هم د مرستو لړۍ دلته تر ډېره شفاف ډول توزیع شوې ده، خو بیا هم هیله دغه ده چې مرستې دلته راجل شي، ځکه سخت ژمی دی. دلته په تېرو څو ورځو کې په تېرې یوه دوې هفتې سخت وروختونه وشول، او دلته ساړه هم دی، سخت ژمی دی. نو هیله او ارزونه دغه ده چې نړیواله ټولنه بالخصوص نړیوالې موسسې، یونیسیار یا نور اړوند ادارې د خوست لپاره به ځنګړي پاملرنه وکړي، ځکه خوست ته په ژمي کې نورو ولایتونو نه هم
اړتیا زیاته ده. ډیره مننه سپین روان نورزی. هغه ستونزو ته چې په دې خبرونه کې یادونه وسوه، څه پیشنهاد کوي چې د حل پر کوم لارو چارو باید غور وسي؟
زه لومړی دغه د بیکارۍ په اړه کې زه د صابری صاحب په لاین کې یا نور مسؤل کسان زموږ غاوري
صابری صاحب
وړاندیزونه ورته کوم چې لومړی باید اسلامي امارات د خپل ضرورت په اساس دوی چې کوم ضرورت لري په داخل کې، کوم بشری قوی ته ضرورت لري، د هغې د استخدام لپاره د یو شفاف د آزاد رقابت میکانیزم رامنځته کړي، تر څو دوی هغه وړ او ډیر برجسته ځنه د ځان سره جذب کړي. د دوی به هم ادارې پرې جوړې وي، او هم به د دوی لاس پرې آزادي، او هم هغه استعدادونه چې دوی لري د هغې نه به په داخل کې دیننه استفاده شي وي. بل دی داخلي پانګوال او بهرني پانګوال د توه حاصل چې په هیواد کې خصوصا په خوست کې دغه پانګونه وکړي. کچېری دلته پانګونه وشي، دلته خصوصي سکتور وده پیدا کړي، خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. په خو به پانګونه په مقابل کې یو ستر چیلنج دا و چې لیوې خو به کله چې یو چای دی وکړ لپاره جواز اخیستو، ډیر به د مشکلات سره مخامخ وو. هر چا په خپل خپل ځای کې یو ستر غوښتل، خلک ډیر مجبور وو چې حتی د خپل جوازونو نه تیر شي. دوی باید د دې لپاره یو شفاف او ساده میکانیزم رامنځته کړي. خو د څار لپاره باید ډیر دقیق میکانیزم ولري، تر څو هغه کې هم حق تلفي ونه شي. په دریم قدم کې دوی باید له بهرنیو هیوادونو سره، زموږ بشري قوا هر وخت بهرنیو هیوادونو ته لاړه ده، خصوصا په عربي هیوادونو کې زموږ ډیره بشري قوا مصرفيږي. زموږ ټول ځوانان هلته د دې ځای نه تنکي ځوانان ځیلي هغه ځای نه پنګيري دلته هیواد ته راستنیږي. خو دی یو قانوني یو داسې پروتوکول تر اوسه پورې نشته چې زموږ د بشري قوا هم د دوی د کاري تحفظ او هم د دوی د بشری تحفظ لپاره کوم تړون موجود وي. باید اسلامي امارات دې ته هم متوجه شي چې د ځوانانو کوم هیوادونو ته چې دوی ځي، حتی که اروپایي هیوادونو ته هم ځي، دوی باید دا په رسمي ډول دوی ته ورولېږي او دوی د حقوقونو هلته حمایه
وکړي.
عربي هیوادونو کې ډېر مثالونه لرو، اکثره ځوانان لا شي هلته کار وکړي، یا په قاچاق یا په څه دوه درې کاله د یو چا سره مزدوري وکړي، خو هغه یو دم پرې ظالم شي، ورته وایي چې زه یو روپۍ دی هم نه درکوم.
بله، دا واقعیت
درې کاله څلور کاله خوري په یو دم په اوبو لهوشي.
ډېره مننه.
که چېرې دوی متوجه شي دغه کوم تشویشونه چې موجود دي د بیکارۍ، هغه به رفع شي.
ډېره مننه. د ولایت استازي مولوي صابر صابری بیا هم را سره دی. صابری صاحب، دغو اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی که په لنډو کې راته وایست؟
نو اسلامی امارات دې ته متوجه ده او په پام کې لري، لکه مخکې مې ویلې، د ځوانانو جلب جذب او په روان نظام کې د دوی استخدام د اسلامی امارات مسؤلیت ده، او د دغه ځوانانو او د ټول ولس ته موږ باندې حق ده. د اسلامی امارات په نوې مرحله کې ده، هغه ډېره هڅه دي کوي چې هر چا ته مناسب مسؤلیت ورکړي شي او هر کس په خپل مناسب ځای کې وګمارل شي، او داسې کډرونه چې هغه د کوم مسلک سره وړ وي مناسب یا مغلط استخدام شي. او د اسلامي امارت لوی هڅه ده هم ده چې د کوم افغانان ورونه په خارج کې دي، هغه ته مزدوري کې خپل وطن نه مسافر دي، نو یا خو دوی ته په مغو هیوادونو کې اسانتیا برابرې کې، د دوی مشکلات ورحل کې، د هغوی هیوادونو سره خبرې روانې دي، هلته موږ کوشش کوو سفیران په ټولو هیوادونو کې مقرر شي، دا د رسمیت د پېژندنې پروسه پروژه چې تکمیل شي، او دا ډېر هڅم دغه د خپل هیواد کې موږ ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کو، په دغه نظام کې استخدام کو، نور کارونه ورته جوړ کو، او هڅم دغه د موږ ځوانان د بهر په ځای باندې خپل هیواد کې خدمت وکړي.
دا به ګټور تمام
شي. دا موږ پام دی، ان شاء الله دغه کار ته موږ ډېر متوجه.
ډېر مننه. د پروګرام لملمنو څخه د ټولنیز علوم له استاد سپین روان نورزی، د ولایتي شورا له پخوانی غړي نورشان نورنی، د غرض د خوست د ولایت له استاذ مولوي صابر صابری چې ولایت په پروګرام کې را سره برخه واخیستنن، مو د خوست پر وضعیت خبري وکړي.
درزم اگلانے پخی سنزلی دی درزم اگلانے پخی سنزلی دی